ساعت دوی بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. د آزادۍ رادیو په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. د خپرونه چې د میر احمد صاپی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، میکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړی ده. د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع د افغانستان د خپلواکۍ یو سلو لومړی کالیزه ده. دا ورځ تاسو څنګه ولمانځله؟ په دې اړه به وروسته نظرونه راوستوي. د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې اوس هم راستولی شي. لومړی مو توجه غواړم د دې سات خبرونو ته چې نوریاست نوري چمتو کړی دي.
نن په کابل کې په 2014 کې د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا د رئیس په ګډون لکه لګ دوه کسان وژل شول. د امریکا دیموکرات ګوند د ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رسمند روان کال د ولسمشري لپاره د خپل کاندید په توګه وټاکه. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی. خبرونو تفصیل. د کابل ښار په دو سیمو کې نن دوه مین چاودنې وشوې. د کابل د امنیې قوماندانې ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره چاودنې د مقناطیسي ماین له امله وي چې یوه په احمد شاه بابا مینه کې او بله هم د کمپنۍ په سیمه کې شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس او د سولې یو فعال ډاکټر میر عبدالباقی امین د کمپنۍ په سیمه کې په ماین چاودنه کې وژل شوی. چارې دغه بریدونو مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. پرون هم په کابل ښار باندې څو راکټي بریدونه شوي وو چې له امله د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان دي. د پرونیو راکټي بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی. د غور والی وای افغان پوځیانو د مرغاب ولسوالۍ بیرته په بشپړ توګه تر خپل کنټرول لاندې راوستې. نور محمد کوهنورد پرون د یو پلاوي په مشرۍ مرغاب ته تللی و او رسنیو ته وویل چې طالبانو ته ماته ورکړل شوې او د مرغاب ټولې سیمې د افغان پوځیانو په لاس کې دي.
شب گذشته گروهی از طالبان مسلح پلان داشتند که در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز بر
طالبان ادعا کړی و چې د مرغاب ولسوالۍ نیولې ده. په دې ولسوالۍ کې تیر درې ورځې جنگ روان و چې د افغان چارواکو په خبره 15 طالبان او درې افغان سرتیري وژل شوي. درې طالبان او دوه افغان سرتیري هم ټپیان دي. د پامیر 211 قول اردو په کندوز کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قول اردو لخوا خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې وسلوالو پرون قصد درلود د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د خبر پڼې له مخې د دې برید مخه نیول شوي او پر نهو وژل شوو سربیره 12 طالبان هم ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امام صاحب د کندوز ولا ناامن ولسوالۍ بلل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال داسې مهال منزل کېږي چې د څه باندې 40 کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بهونکې پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر تر ژره پیل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د ټولو خواوو افغان مشران باید هیواد ته لومړیتوب ورکړي او له تېروتنو درس واخلي او یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا دیموکرات ګوند د ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي.
I'm pleased to announce that Vice President Joe Biden has officially been nominated by the Democrats.
کټولونه بلکې د دیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څیرو د پخواني مرستيال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې څو میاشتې مخکې د دیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی وو، د دې ګوند رسمي کاندید په توګه د غوره کېدو احتمال ډیر زیات وو. بایدن له استازو مننه وکړه او ویل دغه نومونه ورته دا معنی لري چې ټول نړۍ ادعا او کورنۍ ته ورکړي وي. پخواني ولسمشر بیل کلینټن په خپل وینا کې کورونا په خبره شوی او بعد ولسمشر ټرمپ پر څارنې انتقاد وکړ. اړه ویل چې سپینه مڼې چې باید د چارې د رهبری مرکز وي پکې یوازې ګډوډي ده. د جمهوری پالو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې د جو بایدن ملاتړ وکړي او هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو. ټرمپ چې له مکسیکو پولیس سره نږدې د سرحدي ګزمو د اتحادیې د غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن به د غیر قانوني کډوالو یوه داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ تر اوسه ساری نه وي لیدلی. د اروپایي ټولنې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کیږي د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. دغه غونډه داسې مهال کیږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړېدو هڅه کوي. اروپایي ټولنه د بیلاروس روان وضعیت چې ورځ تر بلې د هیواد پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا فشارونه په زیاتېدو دي له نږدې څاري. نوموړی د اګست په 9 د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د شپږمې دورې لپاره بیا ولسمشر غوره شوی، خو ډېر لوري دغه انتخابات له درغلۍ ډک بولي او د هغه د استعفا څنګه د بیا انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. له هغه مهال رئیس په دې هیواد کې پراخې مظاهرې پیل شوې دي. په عین حال کې د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هیواد د